درنو اوریدونکو السلام علیکم. نننې شنبه د یو زرو څلور سوم کال د عقرب له پنځمې او د میلادي 2021 د نومبر له 28 سره برابر ده. د ازادي راډیو په دې لومړۍ خبری مجله کې به واوري: طالبان نن په دوحه کې د امریکا له استازي سره خبرې کوي. یو شمیر افغانانو پاکستان ته د وسلو پر قاچاق عکس العمل شودلې.
په دغو ویډیوګانو کې خړ ټانکونه لیدل کېږي چې په لویو بارونکو موټرو کې ځای پر ځای سوي دي.
سلګونو نجونو پرون په کابل کې په افغان ترک ښوونځیو کې د شاملې دو لپاره ازموینه ورکړه.
په هرات او غور کې خپل ښوونځي پرانیزو. همداراز په شمال کې زموږ ښوونځي پرانیستې دي.
د کونړ او نورستان اوسیدونکي د دوو ولایتونو ترمنځ د سړک د درېدلو چارو د پیلېدو غوښتنه کوي.
چې کوم خوراکي توکي موږ خرولو تر نورستانه پورې دا په موږ باندې یو برېشن دی حسابې کې د سړک اوس بې خو وران شوي دی، هغه کې موټر رفتار نشي کولی.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د په خپل غونډه کې پر افغانستان هم خبرې کوي. د اروپا او آسیا تر 500 ډیرو هیوادونو د افغانستان پر وضعیت اندیښنه وشوده او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا نوې بڼه به وضعیت لا خراب کړي. د خبرونو تفصیل په پام کې ده چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په خپل روانه غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث وکړي. دا غونډه د رواني ونې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د لاتویا په پلازمینه ریگا کې جوړیږي. د ناتو سرمشي یانس ستولتنبرګ تیر ماښام په بروکسل کې خبري اعلان وکړ چې په دې غونډه کې به پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو د وروسته حالت په اړه بحث وشي.
Ministers would also address Afghanistan.
د بهرنیو چارو وزیران به پر افغانستان هم بحث وکړي. په اگست میاشت کې د افغان حکومت او وسلوالو ځواکونو له ناڅاپي رنګېدو وروسته ما د ناتو د ونډې په اړه یو هر اړخیزه ارزونه پیل کړه.
ستولتنبرګ ونویل چې د ناتو د غړیو هیوادونو وزیران به د افغانستان په اړه پر کومو مسئلو وژغیشي، خو یادونه یې وکړه چې د افغانستان د خلکو لپاره د طالبانو بیا راتګ یوه تراژیدي ده. د اروپا او آسیا څخه د پاسه 500 هیوادونو د وی دوه ورځنی آنلاین غونډې په پای کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندیښنه وشوده او د طالبانو پر حکومت یې غږ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه ورنکړي. د آسیا اروپا په دیارلسمه سرمشي زکی چې کوربه د کمبودیا مشر هون سین و د کورونا ضد واکسین په ویش کې د مساوات غوښتنې ترڅنګ د جګړه ځپلې افغانستان او میانمار په اړه چې پوځي کوډ تا پکې شویده بحث وشو. د سرمشیزی ګډون والو پرون لغونډي ورسته په یو بیان کې موافقه وکړه چې افغانستان باید بیا هیڅ کله د تروریستانو په خوندې ځاله بدل نشي. دوی پر طالبانو هم ژغ وکړ چې له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. ملګری ملتونه وایي د ژمي په درشل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بې وزلو خلکو ته بشري مرستې رسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې په دې لړ کې د خوړو نړیوال پروګرام په شمالي ولایتونو کې 315,000 اړو خلکو ته د یوې میاشتې په مخه خوراکي مواد ورکړي دي. اوچا همداراز په شمال ختیځو ولایتونو بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې هم شاوخوا 243,000 بیوزلو کورنیو ته د خوراکي موادو او نورو بشري مرستو د ویش خبر ورکړی دی. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د دې سازمان یو مشورتي ډلې د کورونا ویروس نوی وایرینت یا څو بڼې لري چې د اندېښنې وړ دي. د کورونا وایرس د دې نوی بڼې په اړه چې د بی یو یو 1509 ورکړی شوی او لومړی ځل په جنوبی افریقا کې وموندل شو. د کورونا وبا وضعیت به چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 216 میلیون زیات وګړي پرې اخته شوي او له 15 میلیونه زیات یې وژلي دي تر دې هم خراب کړي. WHO وایي د کورونا نوې بڼه چې د اومیکرون نوم ورکړی شوی دی، د لومړنیو شواهدو له مخې د پخوانیو وارنټونو په پرتله په دوهم ځل د انسان د اخته کولو ډیر لوړ خطر لري. پرون د نومبر په 26مه د اروپایي ټولنې 26 غړیو او یو شمېر نورو هیوادونو د افریقا له جنوب څخه پر البتنو بندیز ولګاوه. د متحدو ایالاتونو او ناټو چارواکو پر اوکراین د گاونډي هیواد روسیې لخوا د نوي احتمالي یرغل په اړه خبرداری ورکړ. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون جمعه خبري اعلان ته وویل روسیې له اوکراین سره په پوله کې جګړې ته چمتو سرتیري، ټانکونه او درانه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي دي. ستولتنبرګ خبرداری ورکړ چې که روسیه د اوکراین پر ضد ځواک وکاروي نو ډېر ګران به ورته پرېوزي او له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. او د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو پر پولو د نښتو پر درولو او د اقتصادي او ترانسپورتي اړیکو پر پیاوړتیا موافقه وکړه. دا موافقه پرون جمعه د ولسمشر ولادیمیر پوتین په منځګړتوب د روسیې په سوچي ښار کې د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف او د د ارمنسیال نیکول پاشانیان له کتنې وروسته وشوه. الیف او پاشانیان له پوتین سره په دې درې ساعته غونډه کې وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د نګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر د څلور څلوېښت ورځنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د مسکو په منځګړتوب له ټینګ شوي اوربند راهیسې ډېر څه پاتې دي چې باید ترسره شي. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. ساعت 8:02 دی. ټاکل شوی دی چې نن په دوحه کې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې پیل شي. د امریکایي چارواکو په وینا د دې خبرو په ایجنډا کې د تروریزم پر ضد مبارزه، له افغانستانه د امریکایي وګړو او هغو افغانانو ایستل چې له امریکایانو سره کار کړی دی، بشري مرستې او نور مسایل شامل دي. خو د طالبانو حکومت وایي د دې خبرو تمرکز به تر ډیره د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د موافقې پر عملي اړخونه وي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بنن د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي تام ویست او ورسره پلاوي سره په دوحه کې د مفصلو خبرو لړۍ پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ وویل چې ښاغلی ویست به د دو اونیو لپاره په دوحه کې پاتې شي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې له طالبانو سره به د تروریزم پر ضد د مبارزې، له افغانستانه د امریکایي وګړو او هغو افغانانو چې ژوند یې هلته تر ګواښ لاندې دی د وتلو، د بشری مرستو او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وشي. خو طالبان د دې خبرو اجنډا ته له بلې زاویې ګوري. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل
عمده مسایل چې بحثونه به پرې وشي دا دي چې د دوحې تړون ته باید درناوی وشي او په بشپړ ډول تطبیق شي. د افغانانو پیسې چې د امریکا او نورو بهرنیو بانکونو کې کنګل شوي باید آزاد شي. بل دا چې باید به مفهومه ډیپلوماتیکو اړیکو ته لاره پرانستل شي، څو تعاملونه په مسؤلانه ډول ترسره شي او هغه ننګونې او اندېښنې چې په مخ کې پرتې دي له منځه ولاړې شي.
طالبانو د دوحې د موافقې په اساس ژمنه کړې چې د افغانستان په قلمرو کې به تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. امریکایي چارواکي وایي چې دا مسله ورته مهمه ده، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی وایي داعش ډله د امریکا او ناټو د پوځي حضور پر مهال په افغانستان کې فعاله وه او زیاتوي چې د دوی حکومت د داعش شاوخوا 600 غړي نیولي، له 200 زیاتې وژلي او د دې ډلې له 100 زیاتې ځالې ویجاړې کړې دي. هغه زیاته کړه چې طالبان غواړي د دې ډلې جرړې ګرسره وباسي.
اسلامی امارات هڅه کوي دا پدیده چې پر نرمو او ملکی اهداف عملیات کوي او ملکی وګړي په نخښه کوي، جرړې ګرسره خپل هیواد وباسي.
د زمري په څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ لومړی ځل خبرې د اکتوبر په 9 او 10 په دوحه کې وشوې او له هغه وروسته د امریکا ځانګړي استازي په پاکستان کې هم د طالبانو له مشرانو سره وکتل. له دې کتنې یو اونۍ وروسته ټام وست له طالبانو سره د مالی مرستې او ډیپلوماتیک ملاتړ لپاره د امریکا پر شرایطو چې د تروریزم پر ضد مبارزه د ټول شموله حکومت جوړول او ښځو او نجونو ته د انډول تعلیم او کار د امکاناتو برابرول دي یو ځل بیا ټینګار وکړ. نننۍ کتنه داسې مهال پلان شوې چې د طالبانو حکومت سختې هڅې پیل کړي دي څو نړیوالې په رسمیت وپیژني. له بلې خوا د هیواد اقتصاد په ډېر ناوړه وضعیت کې دی او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې مؤسسې په هیواد کې د یو بشري بحران د پیل خبرداری ورکوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو حکومت په ټولنیزو شبکو کې د هغو ویډیوګانو خپرېدل چې ادعا کیږي له افغانستان او پاکستان ته د پوځي تجهیزاتو قاچاق شي تبلیغات وبلل. په دغو ویډیوګانو کې بارونکي موټر لیدل کیږي چې پوځي تجهیزات لیږدوي. د طالبانو یو ویندوی ازادي راډیو ته ویل داسې کار نه دی شوی او دا ویډیوګانې د پخوانیو کلونو دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو او خبریالانو هغه ویډیوګانې خپرې کړي چې ظاهرا د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه پوځي وسایط د پاکستان لوري ته د قاچاق په حال کې شي. په دغو ویډیوګانو کې چې ویل کیږي ځایي خلکو ثبت کړي خړ ټرانکونه لیدل کیږي چې په لویو بار وړونکو موټرو کې ځای پر ځای سوي دي. داسې ادعا هم سوي چې دغه پوځي وسایط په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اړوند دي. د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو ادعا کړې چې پاکستاني وګړي له افغانستانه خپل هیواد ته د پوځي وسایط او تجهیزاتو په انتقال کې دخیل دي. خود طالبانو ویان او د اطلاعات و فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد وی د دغه ویډیوګانو بیا خپرول تبلیغاتي بڼه لري.
دا موضوع چې ګواګي وسایل او وسایط پاکستان ته لیږدول کیږي یو پروپاګاند دی. موږ هڅه کوو پاکستان ته پر ټولو غزیدلو لارو سرحدي مسؤلان ولرو چې د ساتنې دنده ولري. دوی په جدیت متوجه دي چې د افغانستان له خاورې هیڅ شی ونه ایستل شي. خلک یو کیلو ګرام وسپنه هم نشي ایستلی.
مجاهد زیاته کړه یوازې د تیرې پنجشنبې ناوخته په پکتیکا کې یو موټر ونیول سو چې غوښتل یې پاکستان ته وسلې ولېږدوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان سعید خوستی دوی اونۍ مخکې ویلي وو د پاکستان د جان ورځپاڼې هغه راپور سم نه دی چې ګواکې پر پاکستان دی وسلې یا هم پوځي تجهیزات پلورل سوي وي. د خوستی په وینا دا مهال افغانستان خپله د وسلو او پوځي وسایطو رانیولو ته اړتیا لري. ځینو رسنیو دوی اونۍ مخکې راپور ورکړ چې پاکستان د هغو وسلو او پوځي تجهیزاتو په رانیولو بوخت دی چې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو پاتې دي. د دغو رسنیو په حواله اسلام آباد نه غواړي چې دغه وسلې او تجهیزات د پاکستاني طالبانو لاسته ورسي. د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال فرانک میکنزی په اګست میاشت کې ویلي وو هیواد یې له افغانستانه د وتلو پر مهال درې اویا الوتکې او تر سلو زیات پوځي موټرونه تخریب کړل چې د ده په وینا طالبان ورڅخه استفاده ونه کړي. میکنزی ټینګار کړی و چې امکان نه لري څوک له دغو وسایطو او وسایلو استفاده وکړی سي. خو اوس اصلي خبره د هغو پوځي تجهیزاتو او وسایطو ده چې د افغانستان له پخوانیو امنیتي ځواکونو له دې جملې ملي اردو څخه پاتې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګر په اګست میاشت کې ویلي و چې د تېرې حکومت د نسکورېدو پر مهال د ملي اردو شپږ سوپر ټکانو الوتکې او یو سلو څلور اویا هموی موټرونه طالبانو ته په لاس ورغلل. په راپور کې ویل سوي و چې د تېرې حکومت د هوایي ځواک درې ترانسپورتي او یو سلو شپېته څرخي الوتکې هم طالبانو ته ورپاتې سوې. خو تر اوسه معلومه نه ده چې د کابل د سقوط پر مهال د دغو الوتکو له جملې څو یې د استفادې وړ وې. پخوانی جنرال محمد رادمنش چې یو وخت د ملي دفاع وزارت ویان هم و ازادي راډیو ته وویل د حکومت له نسکورېدو سره په سلګونو میله وسله او په زرګونو وسایط یا هم پوځي تجهیزات طالبانو ته په لاس ورغلل.
ایالات متحده امریکا او جامعه جهانی
د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو لپاره تر 3 میلیارد ډالر ډیره پانګه اختصاص کړه. د پیاده او توپچي لپاره یې 40 ډوله وسلې رانیولې چې هم وای او ماسیر زغروال ګاډي هم پکې شامل وو.
د انجینرۍ وسایت او وسایل دغه راس په افغانستان کې د پرسونل د انتقال لپاره زغروال وسایت رینجرونه هم رانیول چې شمیره یې 2000 ته رسیده. په افغانستان کې تر 1500 ډېرې وسلې وي چې د طالبانو لاسته ورغللې.
د طالبانو ځینو چارواکو پر پاکستان د وسلو او پوځي تجهیزاتو د خرڅولو د راپورونو په اړه اندېښنه شولې او د عاملانو د مجازاتو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس شفیع اعظم په خپل ټویټر کې لیکلي، هر څوک چې په لوړ یا هم ټیټ مقام کې د وسلو په قاچاق کې لاس ولري خاین دی. د ده په وینا افغانان دغسې کسانو ته اړتیا نه لري او ټولنه باید د دوی له شره پاک سي. بلخو په پاکستان کې هم د ټولنیزو شبکو ځینو کاروونکو ادعا کړې چې د پوځي وسایتو او تجهیزاتو د لېږدولو تازه خبرې سوي ویډیوګانې د 2013 او 2014 میلادي کلونو دي چې د دوی په باور هغه مهال د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو د پایل امر کړی و. هغه وخت د امریکایي ځواکونو ځینې وسایط د پاکستان له طریقه په خلیج کې د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي اډو ته لېږدول سوي وو.
او اوس به هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر په افغانستان کې د اړو شذو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی او لیکلی دی چې د طالبانو تهدید یو شمیر افغان شذې په سړه هوا او لوږې په حالت کې بې ځایه کړی دی. د فلاندر فیلدز موسسه کې د ادارې څنګه مشر جس اوون ویلی د افغان شذو ډیر لیکونه ترلاسه کړي چې هغوی د ګواښونو او ستونزو سره مخامخ دي. د اوون په وینا یوې 22 کلنې افغان شذې چې د پولیسو افسر اودې ته یو لیک لیږلی چې هغه په سړه هوا کې د وږي ورځې شپې تیروي. دغه شذې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي دا هم ویلي چې د طالبانو مخ پر زیاتېدونکی تهدید احساسوي. واشنگتن اگزامینر په مستعار نوم فیروزه د یوې بلې شذې یادونه کړې چې میړه یې طالبانو وروژلی دی. فیروزی ویلی چې میړه یې له نړیوالو ځواکونو سره د ترجمان او په پخوانی افغان پولیسو کې د استخباراتي مامور په توګه کار کاوه. د واشنگتن اگزامینر په وینا فیروزی د خپل میړه د ژغورلو هڅه کړې وه خو طالبانو ټپي کړه او په روغتون کې بستر شوه. په مقاله کې راغلی چې بیلابیل سازمانونه له هغو ښځو سره د مرستې لپاره کار کوي چې امریکا اول ورته په یوه آزاده ټولنه کې ژوند کول ورزده کړل او بیا یې له دغو ښځو سره په آزادي کې د ژوند ژمنه هیره او هغوی یوازې پرېښودې. جس اوون وایي په افغانستان کې ژوند د اګست له 14 راهیسې په ټپه ولاړ دی او اوس په دې باور ده چې د امریکا د حکومت او نورو مرستندویه ادارو پرته بیلابیل بنسټونه په افغانستان کې له افغان متحدینو او د بشري حقوقو له مدافعینو سره مرسته نسی کولای او هغه هم په داسې حال کې چې د خبرونې په باور ټولنه له لوږې سره مخامخ ده، سړه هوا د زغم وړ نه ده او شایي یو شمیر خلک د طالبانو له غچ سره مخامخ شوي وي. انډیپندنت فارسی ورځپاڼې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو نوې پړاو ته پام کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې دا خبرې د امریکا او طالبانو لپاره مهمې دي او په سیمه کې د امریکا ګټې د ترهګرۍ او داعش ډلې پر ضد مبارزه، افغانستان ته د بشري مرستو انتقال، د دې هیواد د ویجاړ اقتصاد سره همکاري، له افغانستانه د امریکایي اتباعو او افغان متحدینو خوندي ایستل او په امریکا کې د افغانستان د بهرنیو اسعارو د زیرمو د خلاصون لپاره د طالبانو غوښتنه د ایجنډا په سر کې دي. دا به په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ لومړی کتنه وي. د طالبانو په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د دوحې په غونډه کې ګډون وکړي. انډیپندنت راپور ورکړی طالبان خبرو ته خوشبینه دي او هڅه کوي چې امریکا د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. طالبان بیا ادعا کوي چې دوی توانېدلی چې د خپل حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې ځینې شرطونه پوره کړي، خو انډیپندنت د بشري حقوقو د څار ډلو په حواله ویلي چې طالبان لا هم د نړیوالو غوښتنو له پوره کولو څخه لیرې پاتې دي. یو شمیر نور نړیوالو رسنیو بیا په ایټالیا کې د شربت ګلې پناه اخیستلو ته پام کړی دی. په 1940 کال کې کله چې هغه کوچنی و، نېشنل جیوګرافیک مجلې د لوی سمبول په توګه معرفي کړه. انډیپندنت او ګارډین ورځپاڼو راپور ورکړی چې د ایټالیا د صدر اعظم ماریو دراګي دفتر ویلي وروسته له هغه شربت ګلې ته په دې هیواد کې پناه ورکړه سو چې دې ورڅخه دا غوښتنه وکړه. د نېشنل جیوګرافیک اکا سټیو مکیوري 30 کاله وړاندې د شنو سترګو شربت ګلې عکس په نېشنل جیوګرافیک مجله کې خپور کړ او دا نجلۍ یې په نړۍ کې مشهوره کړه. شربت ګله اوس هم په ځینو نړیوالو رسنیو کې د افغانستان د سمبول په توګه نومول کیږي.
سلګونه نجونو پرون په کابل کې د افغان ترک په ښوونځیو کې د شمول لپاره ازموینه ورکړه. د افغان ترک ښوونځیو بنسټ وایي چې د طالبانو حکومت د تعلیمي نصاب په ځینو برخو کې د بدلون په شرط د دې ښوونځیو د پرانیستو اجازه ورکړې ده. دا اقدام داسې مهال کېږي چې له شپږم د پورته ټولګیو د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي، خو طالبانو ژمنه کړې چې د نوي کال له پیل سره به دې ډلې نجونو ته هم د زده کړو اجازه ورکړي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
شاوخوا درې نیم زره زده کوونکو پرون په کابل کې د افغان ترک په ښوونځیو کې چې په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت له پلوه شهرت لري د شمول ازموینه ورکړه. رویټرز خبري اژانس په کابل کې د افغان ترک ښوونځي د یو مسؤل له قوله لیکي چې وایي د ټولو درې نیم زره زده کوونکو په سلو کې نږدې څلوېښت نجونې دي. د ترکیې په سفارت کې د تعلیمي برخې قونسل وویل چې د افغانستان په شمال او ځینو نورو سیمو کې اوسمهال د نجونو لیسې پرانیستې دي. چنګیز ادمیر رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې ترکیه د افغان نجونو د زده کړو په برخه کې مرستې ته ژمنه ده.
طبعا موږ غواړو چې ټولې نجونې زده کړې وکړي. دا زموږ د ولسمشر او زموږ د حکومت هیله ده. موږ غواړو له ټولو افغان وګړو سره مرسته وکړو. دوی له موږ سره مرسته وکړه چې په هرات او غور کې خپل ښوونځي پرانیزو. همداراز په شمال کې زموږ ښوونځي پرانیستې دي.
طالبانو تر اوسه له اووم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم رسمي اجازه نه ده ورکړې، خو ژمنه یې کړې چې د راروان کال له پیله به نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو د تعلیم لپاره له اسلامي اصولو سره سم پر یوه طرحه کار روان دی.
در مورد تعلیم خواهران و مراکز
د خویندو د تعلیم او د نجونو د تعلیمي مرکزونو د بیا پرانیستو په اړه پر یو طرحه چې له اسلامي اصولو سره سمون لري کار روان دی، څو په ټول هیواد کې زموږ خویندې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
د طالبانو له دژمنې سره سره د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د افغانستان په راتلونکو کې د نجونو د برخلیک په اړه اندېښمنې دي. د نجونو د زده کړو فعاله او ژورنالیسته فوزیه وحدت وایي دې ته د افغانستان د نجونو راتلونکی ډېره روښانه نه ښکاري.
زه د اسلامي امارات له دغه اقدام څخه چې نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړې ده چې په ازموینه کې برخه واخلي او په راتلونکو تعلیمي کال کې له دوی سره ژمنه شوې ده چې دوی به ښوونځیو ته ولاړ شي، هر کلی کوم، خو د سلو ورځو په تیریدو سره طالبانو یو طرحه چې ژمنه یې کړې وه چې د زده کوونکو په وړاندې به مکتبونه پرانیزي، متاسفانه هغه طرحه یې وړاندې نه کړه او د نجونو په وړاندې ښوونځي پرانیستل نه شو. نو زه هیڅ نوه خوشبینه نه یم چې دوی په خپلو کړو ژمنو باندې عمل وکړي.
د افغان ترک د تعلیمي بنسټ رئیس صالح ساغر رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د طالبانو له واکمنې وروسته دوی د خپلو ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې یو لړ بدلونونه راوستي دي، او په دې ترڅ کې د طالبانو د غوښتنې له مخې د موسیقي، تیاتر او نڅا زده کړې له نصابه ایستلې دي. ښاغلی صالح وایي چې افغان ترک بنسټ د کوربه هیواد اصولو او کلتور ته درناوی کوي، او زیاتوي چې دا اوس په طالبانو پورې اړه لري چې د مضامینو ته بیا اجازه ورکوي که نه.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د پارونا او اسراب ترمن سړک کارونه لا هم پیل شوی نه دي. خلک وایي د سړک کندو کپروالی ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د دې سړک جوړونکو شرکت سره دې اړیکې ونیسي او پر سړک بیا کارونه پیل کړي. د دې موضوع په اړه راپور لرو.
نورستانیان وایي د اسداباد او پارون ترمن سړک چې د تیر حکومت پر مهال په دوه برخو کار پیل شوی و او یو برخه یې قیر کولو ته هم چمتو وه، خو هیواد کې نوی بدلون رامنځته شو او ورسره د یاد سړک د رغولو چارې په ټپه ودرېدې. د نورستان دوه تنه اوسېدونکي جمعه خان او نعیم الله
دغه شانې په مونږ باندې مصرفونه هم په زرګاو باندې راځي، ډېر زیات مصرف راځي په دې باندې، او چې کوم خوراکي توکي مونږ خرړو تر نورستانه پورې دا په مونږ باندې یو درې چند حسابي کې د سړک اوس بېخه وران شوي دی، هغه کې موټر رفتمن نشي کولی.
سرکونو د خرابې د وجه نه بس سرکونه خراب دي، او بس چانسره پورې یو نیمه ګنټه دوه ګنټه لاړې ده، پنځه ګنټه.
دوی وای د سرک کندو ک پروالی په وجه ډیره ناروغان ډاکټر او روختون ته لرسی دوړان دی پلار کی مړکیږي. حاجی عبدالرحیم خان وای
خرابواله د نگانه ډیره زیاته خرابله زمونږ ډیر مریضان چې مونږه د دې ساحو ته خاخلو او مونږه په لار کې دا ټول مشران چای دي په لار کې ژوند لا سور کړل او مونږه د صداباد روح نه رسول او بیرته د لارې نه تاغه مړی مونږ واپس کړی.
د نورستان اوسیدونکو او موټر چلوونکو له طالب چارواکو غواړي چې باید د سړک جوړونکو شرکت مسولین راوغواړي څو پر سړک کارونه پیل شي او دوی لشته ستونزو وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي بیوای د شرکت مسولینو سره څو ځلی خبرې کړي او هغوی هر ځل ورسره ژمنه کړي چې بیرته به ډیر زر کار پیل کړي. د یاد ولایت د مطبوعاتو مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
او د کونړ نه چې کوم سړک مرکز ته غځېدلی دی په دې باندې هم خبر روانه ده چې کوم ساحې عاجل ترمیم غواړي کارونه ورباندې عاجل شروع شي. که کارونه ورباندې شروع نه شي په ژمي کې به د واورې زیادت په وجه تر څلورو میاشتو پورې د لارې بندېدو امکان دی.
د پارون اسداباد ترمنځ سړک شاوخوا 120 کیلومتره اوږدوالی لري چې لا اسداباد تر مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته پوخ شوی و او پر پاتې هم کار روانو. خو په 2009 زیږدیز کال کې په کونړ او نورستان کې د جګړو زیاتوالی د سړک رغولو چارې پر ټپه ودرولې او کوم سړک چې جوړ شوی و هغه هم د مسولینو د نه پاملرنې له امله ډیر زر کنډو کپر او له کاره ولوېده. د یادونی وړ ده چې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د پارون له لورې د سړک د پخولو هڅې پیل شوې او ورسره د سړک پر دوه برخو کار پیل شو. یوه برخه یې قیر کولو ته چمتو شوې وه چې له قیر کېدو وړاندې هغه حکومت سقوط وکړ او د سړک چارې بندې شوې. دا لا هم نه ده معلومه چې د پارون اسداباد سړک به کله جوړیږي او خلک به له شته ستونزو څه وخت ژغورل کېږي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی په پام کې چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په خپل غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث وکړي. دا غونډه د رواني اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو جوړی شي. د اروپا او آسیا څخه د پاسه 500 هیوادونو د یوې دوه ورځنۍ آنلاین غونډې